السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوي. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې موسیقي درته خبرو، خو لومړی په 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنګټن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. د امریکا په سنا جرګه کې ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې په بهیر کې لفظي شخړې وشوې. د هغه د محاکمې بهیر پرون پیل شو. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو نوي سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري ویلي په دغه وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مخته وړي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شو. پوره خبرونه. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یونس ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناټو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره داسې وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as we have done many times.
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو لارتیا سره سم د بالکان حوزې په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی دی. خو په وخت مهال کې به دا غوروي کموږ محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي. ځکه تل به موږ ته د بهرنیانو په سترګه کتل کیږي. په ناتو کې اوس دا فکر دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان او عراق کې مدغه کار کړی. په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د دغه ځواکونو نوی ماموریت د قاتم لاټړ په نوم د 2015 کال په جنوري کې پیل شو. دغه ماموریت د افغانستان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د افغانستان د بهرنیو چارو نوی سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري ویلي په دغه وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مخته وړي. هغه دا خبره په ټوټر باندې پرون کړې ده. چخانسوري چې تر دې مخکې په څو مهمو څوکیو دندې ترسره کړي، پرون د ولسمشر غني لخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او سیاسي معین په توګه وګمارل شو. چخانسوري په خپل ټویټ کې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر ادریس زمان ستایلی چې په خبرې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لپاره بنسټ پوخ کړ. ادریس زمان د 2013 کال په اکتوبر کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شو، او د 2019 کال په اکتوبر کې د صلاح الدین رباني تر استعفا وروسته دغه وزارت سرپرستی ورلغاړي شوې و. زمان په خپل سرپرستی کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو طرحې جوړې کړې، او په مهمو کوردننه او بهرنیو ډیپلوماټیکو څوکیو کې ځینې تغیرات راوستي وو. اجرائیه رئیس عبدالله چې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه ملي یووالي حکومت مخته وړي، وړ مورز د ولسمشر لخوا د ځینو نورو ګمارونو په اړه خات کړی وو، او ویلی وو چې خپل سری ګمارنې به هیواد د بې ثباتۍ له خطر سره مخ کړي. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 300 میلیونه افغانیو زیاته بس پنټوله کړي. دغه وزارت ویاندي نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دیش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او ښوونځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوې دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبه د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک:
ټاکل شوی نن د افغانستان 19 کلن لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د عربي متحده اماراتو په وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخته ماتې ورکړله. دغه لوبې لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري، او انشاءالله وبه کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر له جنوبي افریقا وګټله. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیضا کوي. په پرونۍ جلسه کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسئلو په اړه له یو بل سره لفظي شخړې وکړې. د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت ډیموکراتان دي لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. هغه وویل د ولسمشر ډانلډ ترامپ وکیلانو بالاخره وخت پیدا کړ چې خپله دفاعیه وړاندې کړي. په سنا کې د ډیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازي او د ترامپ د ساتنې لپاره یو پوښښ دی. هغه د جمهوري غوښتونکو لخوا د استیضا په پرونی بهیر کې طرح ملي شرم وباله. د امریکا د ولسمشر د محاکمې بهیر به له یکشنبې پرته د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د امریکا استازیو جرګې ولسمشر ډانلډ ترامپ له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استیضا دوسیه یې سنا ته واستوله. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي په دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغۍ په وایرس اخته شوي دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. یو چینایي چارواکي ویل د تنفسي ناروغیو د دغه زیږونکي نوي وایرس د خوریدو مخنیوي ځکه روغتیا پالو ته ستونزمن شوی چې دا وایرس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولای شي. لومړی د دې وایرس د خوریدو راپور په دسمبر میاشت کې له ووهان ولایت ورکړل شو. دا وایرس 2019 NCOV نومول شوی او ډاکټران وایي ښایي انسانانو ته په دې وایرس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې دغه ناروغي انتقال شوی وي. امریکایي چارواکو ویلي یو سړی چې د جنوري په 15مه د چین له ووهان د امریکا واشنګټن ته ستون شوی و د سیاتل ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستري شوی. د دغه بستري کس وضعیت ښه بلل شوی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوی تنفسي وایرس تازه پیښې راپور شوې. د روغتیا نړیوال سازمان نن یو بیړنۍ ناسته کوي او په دې بحث کوي چې آیا په چین کې د نوی وایرس خپرېدل یو نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت دی که څنګه. د ازادي رادیو لالارې مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې ولولئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داوس کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 15مې کلنې غونډې په څنډه کې وکتل. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره پرون د سویس په داوز ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 15مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی ځکه امریکا او پاکستان اندیښمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو. موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچیانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو یې له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي ولی هغوی هیچ وقت نغواړي چې په افغانستان کې دی صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی وو. ولسمشر ټرمپ ویلي وو واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل وو. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زه نه وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سی ویو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
اوس هم د کابل د ننچاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه ساپۍ اورو.
هیواد ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو سرنګوالي په اړه سرمقاله لیکلې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي په قطر کې د سولې په پلمه دا ځل طالبانو د ناټو له عمومي قمندان سکاټ میلر او خلیلزاد سره لیدلي، او له بلې خوا داسې انګیرل کیږي چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په افغانستان کې د امریکا لپاره د طالبانو لخوا د یوې اډې د نه ورکولو له امله ځنډول شوی. خو سرمقاله لیکونکي بیا ټینګار کړی چې په دغو خبرو اترو کې افغان حکومت ګوښې ته شوی او باید په دغو منډو ترلو کې ورخکیل شي، او چاته د اجازه ور نه کړی چې د هیواد پر برخلیک تصمیم ونیسي او یا د طالب ډلې سره پر مهمو تصامیمو پریکړې وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته به د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې هیڅ د سولې لپاره کومه پایله ور نه کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د عبدالحمید مبارز یوه مقاله خپره کړې چې لیکلي کچیرې خلیلزاد د طالبانو له اسلامي امارت سره هوکړه لاسلیک کړي، دا به د افغانستان لپاره یو لوی خیانت وي. وړاندې داسې اندېښنه مطرح شوې چې د خلیلزاد او طالبانو له اړیکو داسې انګیرل کیږي چې د پردې تر شا ځینې پټې معاملې شوي، نو ځکه د توافق متن تر نن ورځې پټ ساتل شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په دغه څېړنیزه مقاله کې راغلي ملا عبدالغنی برادر چې 8 کاله د پاکستان په زندان کې ساتل کېده، نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره داسې نږدې اړیکې پالي چې فکر کېږي له کلونو راهیسې سره ملګرتیا لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي چې طالبان هڅه کوي دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د ځینو هیوادونو استازي هم حضور ولري په تشریفاتي ډول لاسلیک کړي. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې امریکا له طالبانو سره دا هوکړه لاسلیک کړي، دا به په افغانستان کې د دوو حکومتونو یعنی د طالبانو اسلامي امارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژندلو سره د افغانستان د تجزیې په معنا وي. او ویسا ورځپاڼې بیا پر حکومت نیوکې کړي چې په قطر کې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه ګټه نه شي اخیستی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې دغه خبرې اترې سل په سلو کې ډاډمن بهیر نه دی، خو په هر صورت یو فرصت دی، او که چیرې افغانان په ګډه له دې فرصت څخه ګټه واخلي د سولې تمه ترې کېدای شي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې افغانان باید یو واحد او پیاوړی دریځ ولري تر څو د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم راځو د ټرمپ د محکمې راپور ته. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شو. ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې د سنا جرګې لخوا یې د استیزا محاکمه مخ ته ځي. په دې اړه راپور تر لنډې دمې وروسته.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د امریکا په سنا جرګه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محاکمې په پرونی بهیر کې جمهوری غوښتنه